مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د اگست 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د باختر ستوري هم لرو او ریدلې مهیروي. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو.
لومبے د مشال د خبرونو سرټکی د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکو امن مذاکرات منسوخ شوه دي. په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل د قومي اسمبلی د سپیکر ایاز صادق منتخب کیدل کله دمګر شوه دي. په کابل کې پرونی بمی چاودنه ملګرو ملتونو او پاکستان په سختو ټکو لندل لا. د مشال خبرونو تفصیل د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلې دوه سخه یو ورځ مخکې منسوخ شوی. ټاکل شوی و چې دا خبرې اترې نن او سبا په نوې ډیلی کې وشي. خو راپورونه وایي د خبرو اترو د ایجنډې په سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا خبرې اترې ځکه منسوخ کړي چې د دوی په باور کومه ګټه به ونه لري. دواړو هیوادونو له ونیو راهیسې یو بل تورنول چې خبرې اترې خطر سره مخ کړي او پاکستان غوښتل په دې خبرو اترو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي. خو هندوستان غوښتل د دې خبرو اترو تمرکز په ترهګرۍ ووسی. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلی د سپیکر ایاز صادق منتخب کیدل کله دم ګرځولي او په دې حلقه کې د دوباره ټاکنو حکم ورکړی دی. د پاکستان سرکاري رادیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې د الیکشن ټریبیونل جج کاظم ملک د لاهور حلقه ان 122 او صوبایي اسمبلی حلقې 122 ټاکنې کله دم ګرځولي دي. په دې حلقه 122 ټاکنو کې د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. د انتخاباتو وروسته عمران خان د دغه حلقې په شمول نورو ځایونو کې د درغلو تورونه لګولي وو او الیکشن ټریبیونل کې د دغو انتخاباتو د کلالم کېدو درخواستونه جمع کړي وو. بلخوا د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق ویلي دي چې د الیکشن ټریبیونل د فیصلې پر رد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. نن سهار د باجوړ ایجنسی په ریګي سیمه لوی ماموندو کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې د دغه سیمې اوسیدونکو محمد نمیتن مړ شوی دی. د پولیټیکل انتظامی د کنټرول دفتر د پیښې تصدیق کړی دی. ولې وایي چې هغوی ته پوره معلومات نه دي ملو شوي چې کنه دغه پیښه کې څوک مړ شوی دی. ولې دغه سیمې اوسیدونکو وایي چې دغه وجل شوی تن نو محمد و. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویان محمد خراسانی مشال ریډیو ته د ټلیفون لاله د یادې پیښې پر پسر منلې ده. د دین علاوه نن سهار د شوقدر په سیمه کې جوړ په یو سی ان جی د ګاډو د ګیس سټیشن کې د ګیس د سلندر د شلیدو له امله چاودنه شوې ده. چې پکې یو تن 55 کلن نثار چې د شوقدر زوړ کندی اوسیدونکو عمر شوې ده ولې یو تن زخمی شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سختو ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځان وژون کې موډري به می 14 وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او تر شپږ شپېتو زیاتې ټپیان کړي دي. له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وای د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري. ولسمشر غنی زیاته کړې چې وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې توان له لاسه ورکړی او اوس یې دا ول بدون ته مخه کړی چې قربانیان یې ولسی خلک دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استادی دفتر جنما او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په بیان کې د کابل د برید په سختو ټکو کې غندله کړې ده. د خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد رسنو ته په یو وسل شوی بیان کې په دې برید کې د خپل ډلې لاس لرل رد کړی دي. د افغان آریانا هوایی شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی خو لا هم د حجیانو د استولو لپاره کافي وخت لري. مخکې ویل شوی وو چې د قاهرې هوایی شرکت د ناامنۍ له کبله نه غواړي د هرات له هوایي ډګره سعودي عربستان ته افغان زیارت کوونکي یوسي. خو د افغان آریانا هوایی شرکت مشر داود شریفي پرون مشال لیلیو ته وویل چې د قاهرې د هوایي شرکت اندېښنې په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوي.
دوی سره یو تشویش پیدا شوی چې گویا د هرات میدان د نشست برخاست لپاره مصون نه دی. دوی د خپل سفارت نه کابل کې پښتنه کوي او سفیر ته ورته مثبت جواب ورکړی دی. نن په اغلب ګمان دا مشکل به حل شي.
تر دې مخکې سعودي عربستان ویلي وو چې په خپلو هوایي ډګرونو کې هغه الوتکې نه پرېږدي چې تر 25 کلونو زړې وي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو فرمان جاری کړی چې له مخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخل شوي دي. په بخل شو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ پخوانی امیدوار نیکلای ستوکوویچ هم شامل دی. د بیلاروس رسمي خبر اژانس تېره شپه وویل ولسمشر دا فرمان د بشري خواخوږۍ پر بنسټ صادر کړی دی. او وروسته خبر ده چې د شام سرخار د مشت نږدې په دومه خارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا خارګوټي د شامي رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې ده. د ژغورنې کارکوونکي وایي تر تیر نیمې شپې پورې لسګونه مړي د یوې ودانۍ له ملبې را ایستلي دي او په لسګونه نور ټپیان دي چې پکې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه ده. توغندي پر هغې ودانۍ لګېدلي چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدلې. راپورونه وایي وژل شوي خلک ټول ملکي وګړي دي. پرون تر دې حملې مخکې د شام جنګي الوتکو په همدې ښار کې پر یو شمېر نورو سیمو هم بمباري کړې وې. د تېر اتوار په ورځ هم د دوما په ښار کې د ګڼې ګوڼې پر یو بازار توغندي لګېدلي وو چې تر سلو زیات کسان پکې وژل شوي وو. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د فلسطین د ازادۍ بخښونکي سازمان د اجرایه کمیټې له مشرتابه استعفا ورکړې. د واصل ابو یوسف په نوم یو فلسطیني چارواکي ویلي د عباس د دې اقدام هدف دا دی چې د دې څوکۍ لپاره نوې انتخابات وشي. د ابو یوسف په وینا د فلسطین د ازادۍ بخښونکي سازمان د اجرایه کمیټې نیمایي نورو غړو هم استعفاګانې ورکړې دي. نوموړي ویلي د محمود عباس او د کمیټې د نورو غړو استعفا یوه خلا رامنځته کړې او دا مهال د فلسطین د ملي شورا څخه وغوښتل شوي چې په یوه میاشت کې د اجرایه کمیټې نیمه غړي وټاکي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواری د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له هند سره د کامی سلامتیا د سلاکارانو په کچه کې دونکو مذاکرات له مخ کې نه د شرایطو په بنیاد نشي کېدای. په کابل کې د پرون ورځې په ځانمرګ برید کې د وژل شو کسانو شمیر 200 ته رسیدلې ده.
دوی لپاره دې چې ورته خپل قوت معلوم کړ، خپل قوت وښي، خپل یووالی وښي، نو دوی تیغه حملو ته زور ورکړی.
د مومندو ایجنسۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې هسپتالونه او ډاکټران نشته.
سرکاري هسپتال لکه نه لاندې پاوي کې ارمي والا دي. سرکاري هسپتال په مومندو ایجنسۍ کې شته. نه یو دانا کو جوړ وغو راشي دی او دا یو انجوز والا جوړ کړی دی. هغه کې دوه نه چې موږ راځي نو چې راځي هغه خپل
او اونیس پروګرام د باختر ستوري اهم لرو.
مغه ما شومتوب او کوچنیوال لمه شوق ور سره او د مغه د کتابونو په مطالعه سره مې چار بیتونه لیکلې ته او چار بیت او د نور مطالعه چې ده په مکتبي زکړه کې دوران کې
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له هند سره د کامی سلامتیا سلاکارانو په کچه کېدونکو مذاکرات له مخ کې نه د شرایطو په بنیاد نشي کېدای. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج لخوا ایښودل شوي شرطونه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په نوې ډلې کې د کامی سلامتیا د سلاکارانو د مذاکراتو هیڅ ګټه ان ورکوي. ټاکل شوی وا چې د پاکستان او د هند کامی سلامتیا سلاکاران به نن او سبا په نیوی ډلی کې مذاکرات وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخل راکوي.
د خالی پورز ماسخوتن د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې ول شوې دي چې د هندستان لخوا د کامی سلامتی د مشیرانو د مذاکراتو ایجنډا محدودول او اول نه شرطونه ایهودو سره وا د مذاکرات به نتیجی وي. خبر پانه وایي چې دوه ملکونو لا د مسلو د حل لارې لټول پکار دي او که د مذاکراتو کې یوازې په طرحګرې خبري کیږي نو د سره به مسلې د کمیدو پزې نور زیات شي. نو ځکه پاکستان غواړي چې یوازې د طرحګرې پزې د کشمیر سرکریګ او سیاچین په ډون ټولو معاملو باندې خبري وشي. خبر پانه زیاتوي که هندستان په خپل شرطونو ولاړ وي نو داسې صورتحال کې مذاکرات کېدل ممکن نه دي. د دین وړاندې پرون مازیګر د هندستان خارجه وزیر سوشما سوراج نوی ډلی کې یوې خبري غونډې ته په خطاب کې ویلي وو چې اوفا کې د پاکستان او هندستان د وزیر اعظمانو ترمنځ شوی ملاقات کې ټاکل شوی و چې دا ځل به یوازې په ترهګرۍ خبرې کیږي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې د کوټلې مذاکراتي عمل برخه ده کوم چې فی الحال نه دی شروع شوی. دا وایي چې اوفا کې دا ټاکل شوی وه چې باید اول په ترهګرۍ خبرې وشي او دا ختمه کړي شي او د هغې وروستو به د کشمیر په ګډون په ټولو چارو خبرې کیږي. نو د اوفا په خبرو کې د کشمیر ذکر نشته. هغې کې یوازې د قومي سلامتۍ د مشیرانو خبره ده او دې کې به په ترهګرۍ خبرې کیږي. نو تاسو په دې ځای بل طرف ته د خالی پورز ماسپخین میډیا سره خبرو کې د پاکستانی خارجه چارو او قومی سلامتی مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ لویه وجه کشمیر دی او تر څو چې دا مسله نوی حل شوی تر هغې تعلقات مخ په وړاندې تلل ګران دي. د ده وینا وه چې پاکستان سره د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه موجود دي او غواړي چې دا د هندوستان او د ملګري ملتونو ستر سکتر سره شریک کړي.
I will also be carrying 3 dossiers on Ross
دوی حقیقت دادی چې زبر د ځان سره هندوستان ته درا د لاسوهنې ثبوتونه وړم چې دوی پاکستان کې ترهګری کوي. حکومت په 23 اگست دا مکملو نشو نو امکان دی چې راتلونکي میاشت نیویارک کې به دا ثبوتونه د هندوستان د سلامتۍ مشیر ته حواله کړم چرته چې به هغه سره د هندوستان وزیر اعظم هم وي او دا ثبوتونه به د وال سره شریکول وروستو د ملګري ملتونو ستر سکتر سره هم شریکوم. دا یادونه ده چې دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلي چې ټاکل شوی وه د اتوار او ګل په ورځ به د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د مشیرانو مذاکرات کیږي. خو د دې نه وړاندې پاکستان غوښتل چې د کشمیري انو سره وویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورئ د پاکستان او هند ترمنځ نن کېدونکي مذاکرات منسوخ شوې دي. په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د بهرنیو اړیکو د چارو کارپو پروفیسر اجاز خټک وایي د دې خبرو د نه کېدو اهمیت ځکه ډېر دی چې دې سره به د هندوستان او پاکستان اړیکې ډېرې خراب شي. نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د هند او پاکستان د قومي امنیت سلاکارانو د کچې د دې مذاکراتو اهمیت ډېر وو.
ما خالي ګالر احمد خبرې دې ضروري شي او دې دي نه یانه چې دې خبرو سره مې دې ځینې مسلې حل کړې. او هغه پروسس د خبرو ټول روانې ده او هغه پر زیات اهمیت دې دې ما کې جوړو دې ځکه چې دا نو چې هغه خبرو زر کې به دوی دې څه څه کوي نو ګور نه هیڅ
چل فوٹل نو هغه اختلا نقصان میلاد سره نیگیټیو اهمیت دی. ډېر زیات دی دې دې نه کېدو کېدو نه دې نه دې ماتېدو کنه چې هغه اختلا وکړه او بیا دې وخته هغه نقصان ډېر زیات دی.
نو اوس چې دا خبره ونه شولې اوس نو اوس به څه کېږي؟
اوس چې بعد جو هند دا تعلقات خراب پالل نو دې اثر به په هر اړخ باندې کوي. نو ما دا خیال دی چې
خټک سب دی کی د فوجیانو څومره رول دی د دواړو ملکونو؟ ډېر وخت ویل کېږي چې فوجیان بارنی پالیسی جوړه خصوصا په پاکستان کې د دې سره ولیا دوی غواړي چې د هند او پاکستان تعلقات ښه شي.
نو وایي په یان ورو شنو دې څومره دا هم کوي خبرې یې هو دا نه خلک دا پټي او په ځای یا خارجه پالیسی کې خاص په انډیا سره افغانستان سره امریکا سره د تعلقات کې د فوج د تسلیم دی او ځاګړي او هغه د تسلیم څخه یې نه کوي چې څه یې کوم دی. فوجی ذہن ہمیشہ فوجی انداز سے سوچ کر نہ دشمن بھی دشمن جانی جگہ کرتے آگے آگا انداز سے سوچ کر یہ ڈپلومیٹک کے نارا نہ جائے تو دادے کے فوج اگر ہم یا ملٹری مان کے ایک هغه اوس هم انډیا نه راڅرګندېږي. خو ډېر پاس کښې بهرونه راغلي دي، زمین سیټ ډومیسټک دی، ایکسټرنل دی، هغه اسانه باوجود او پیراډایم شفټ پاکستان اوس هم په انډیا کښې دي، رایټ او رانګ هغه ځان داسې دی په انډیا باندې او انډیا نه کوي ټول پالیسیز پلانینګ انډیا په ذهن کښې جوړېږي. نو اوبویسلی انډیا سره هغه تعلقات چې کم نه شول یا په دې ودرېدل، نو هغه خاص کر هغه په بیلاروس کښې د یو مختلفه بیان پاکستان دی بیا پرانیسته ورته د دهشتګردۍ باره کښې هغه خبره بیا لاړه دې دغه باندې ختمه شوه چې اوس مونږ په دهشتګردۍ خبره نه کوو، اول په تفصیل کوو. نو ما خیال دی هغه مشترکه بیان لاړو غیب شو ختم کړل دیتل او بیا مونږ سپیلون ته لاړو.
دا مشال ریڈیو دا
په کابل کې د پرونسي په ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیره 1200 ته رسیدلې ده. په برید کې لسګونه نور کسان جوړ شوي هم دي. دا حمله د مکوریانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلې او وایي چې د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو نه کار واخلي چې دا ډول بریدونو تر شا لاس لري. بلخوا نیټو وایي په دې برید کې درې ملکي امریکایي هم وژل شوي دي. د کابل ابریت نور حال زموږ د همکار عصمت سروان ناورو.
دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یوه روغتون مخې ته شوې ده. د کابل امنیه قمانداني وایي د برید هدف د بهرنیو موټرو کاروان و، خو قربانیان ملکي وګړي دي. د ورکړ شویو راپورونو له مخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او 68 نور ټپیان دي. ناټو وایي په وژل شویو کې درې ملکي امریکایي قراردانیان هم شامل دي. له دې امریکایانو څخه یوې ځای پر ځای وژل شوی او دوه نورو وروسته د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. پیښه په مکرویانو کې د شینوزاده په نوم د یوه شخصي روغتون مخې ته شوې. د دې روغتون یوه ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پیښې څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چپخانې موجود دم ده بدن خپله پرسنل چپخانې کسان هغه مریضان چې ډېر زیات خوږ شوي دي او هغه سړکه چې خلک زخمي شوي هغه راسن دا خونه انتقال شوي نور چپخانو ته.
وسلوالو طالبانو له پیښې څو ساعته وروسته په دې برید کې لاس لرل رد کړل. طالب ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولې خبر کې ویلي په دې حمله کې چې ولسي خلکو ته یې مرشوب له اړولې لاس نه لري. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې هم په داسې بریدونو کې لاس لرل رد کړي چې ډېر ولسي خلک پکې وژل شوي وي. تر اوسه بلې کومې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان امنیتي کارپوهان وایي د حکومت وسلوال مخالفان غواړي د ملا محمد عمر د مړینې د افشا کېدو وروسته په دا ډول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتي چارو افغان کارپوه عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یوې خوا دا مسله د مرګ د ملا عمر شي او په دغه باندې تور ولګېد په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي وو په مابین کښې سره راغلي دي او ضعیف شوي دي چې دوی لپاره دي چېته خپل قوت معلوم کړه خپل قوت وښي خپل یووالی وښي نو دوی دغه حملو ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یوې اعلامیې کې د کابل د استوګنې په سیمه کې دا برید په سختو ټکو غندلی. محمد اشرف غنی ویلي د حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان یې عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یونما هم د خپل ټویټر پاڼې له لارې د کابل پرونۍ حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسلوالو یې غوښتي چې سمدستي پر ولسي خلکو بریدونه ودروي.
دا مشال تر څنګه اوسې دا سهار لنه هو دا ماښام تر شپږو
اوریدونکو په لاهور کې الیکشن ټریبونل د قومي اسمبلی د سپیکر سردار ایاز صادق انتخاب نه قانونه ګرځولو وروسته د قومي اسمبلی حلقه ان یو سل دوه اشتم کې د بیا انتخاب کولو حکم ورکړی دی. بلخوا ایاز صادق وایي چې د الیکشن ټریبونل فیصله تسلیموي خو په دغه فیصله ورته ساندېښنې هم شته او دغه به په سپریم کورټ کې چیلنجوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
په فیصله کې ویلې شوې دي چې الیکشن کمیشن په 2013 کې په ان ای 122 او پی پی 124 کې ټاکنې د قانون مطابق نه دي کړې او الیکشن کمیشن د عملی د ناقص کارکردګۍ له وجې نتیجې متاثر شوې دي. نو دې حالاتو کې ضروری ده چې د قومي او صوبایي سملو په حلقو کې بیا د سره انتخابات وکړي شي. د فیصلې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د قومي سملې سپیکر سردار ایاز صادق وینا و چې د الیکشن ټریبیونل فیصله تسلیموي خو په دې فیصله ورته څه اندېښنې هم دی نو په سپریم کورټ کې به یې چیلنج کوي. د نوموړي په وینا چې په فیصله کې د درغلي ذکر نه دی شوی او د الیکشن دوران د بیزابطګو هغوی ذمہوار نه دي. مشال ریډیو چکله د قانوني چارو کارپوه شابودین خټک نه تپوس وکړو چې د الیکشن ټریبیونل د دې فیصلې وروسته سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی سپیکر پاتې کېدی شي او کنه. نو په جواب کې نوموړي وایي
تر څو راځي چې د دې حلقې د الیکشن خبره ده نو هغه الیکشن کلدم وګرځول شو نو د کاندیدیټ چې ده دا پارا دا فی الحال منسوخ شو. زمونږ موجوده دا چې کوم سپیکر صاحب ده د دې فیصلې تر مخه خدا مدي سپیکر نشي پاتې کېږي. دا یو آپشن دا غوړ رستا چې اغا د سپریم کورټ لمن پلان واچي او هلته نه دا شي سپیاډو واخلي چې پاغي باندې د الیکشن ټریبیونل دا فیصله وځندول شي. نو په داسې حالت کې بیا د دوه غزور کینډیډیټ تر بیا فی الحال برقرار وي.
خو د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې امکان لري چې سردار ایاز صادق د سپریم کورټ له خوا سټی ملاو شي. خو د الیکشن ټریبیونل فیصله نوموړی یو متنازع شخصیت جوړ کړو انور لا پکار دی چې د سپیکر د چوکۍ څخه استعفا ورکړي.
مختلفې جمهوریت معاشرو کې عموما چې دا څه قسم فیصله راشي او چا خلاف نو هغه د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي. او متاسفانه پاکستان کې د کوم جمهوریت کلچر دی یا جمهوریت اقدار دی هغه ډیر کمزوري دي. نو په دې وجه باندې اثر چې چا خلاف دا څه فیصله راشي هغه خپل چوکۍ نه نه استعفا ورکړي نه د نوري قبول کړي او نه دا وایي چې بس
حلقہ د حکمران گند مسلم لیگ نون سره تعلق لرون کی سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماته ورکړی و. خود ټاکنو وروسته عمران خان په الیکشن ټریبیونل کې د نتیجې پر ضد درخواست دائر چې پکې ادریس خپل کړي وو چې د انتخاباتو دوران درغلی شوی دا نو سردار ایاز صادق دې نااهل وګرځولې شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده تر 2 کلونو یعنی د 2010 کال تر پای وغځېده. له دې وړاندې ویل شوی وو چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له هغه هیواد راوځي. د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر په دوه ورځنۍ دغه غونډه کې په دې ټینګار شوی دی چې د کډوالو راتګ به هیواد ته رضاکارانه وي. بلخوا د پاکستان د سرحدونو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچوای په افغانستان کې د پاکستان ضد احساسات هلته د میشتو کډوالو په ژوند اغیز کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل راکوي.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسیده. دا پریکړې دا دي چې افغان کډوال د 2010 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هیواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ د پاکستانی پلاوی او یو این ایچ سی آر لاستاو استازو سره په یو ګډه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته وویل
در نهایت به نتیجه رسیدیم کې مجموعی افغانهای فاقد مدرک
بالاخره دې نتیجې ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسناد پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. لدې سره هغه کډوال چې هلته دی ټاکل شوی د اوسیدونټې د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي.
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داس حال کې چې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسیدو سنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسیدله. د دوه دغو هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستۍ په نوم یو کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمنې شوې. دې پیښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډیره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي، خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکه زیانمنولی شي.
Something happening here on the public front and reaction of
زین شان چې دلته واقع کیږي د پاکستان عوامو لاکس العمل سره مخ کیږي. دلته اوګدو لارینونه او کمپاینونه کیږي چې پاکستانی تولیداتو ته نه وایي. دلته د پاکستان بیرغ سوځول کیږي، دلته پاکستانی نوټونو ته ور ورکول کیږي. دا چارې مونږ اندیښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغیز کوي. د پاکستانی پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو مخې د دریو لسیزو څخه تر ډیر مودې رئیس پاکستان د 500 میلیونو څخه د ډیرو افغانانو قربو. دوی ویل د ډلې ترنیمه ډیر بیرته هیواد ته ستنه شوی او شاوخوا 2 میلیونه لا هم د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تیروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو استاسو سره د مومندو ایجنسی ساپو په سیمه کې وسلوالو یو شمیر اسپیټالونو په مختلفو پیښو کې رنګکړي. د ساپو سیدونکو وایي چې یوې خواته چې کوم روغتونونه فعال دي نو پکې ډاکټران ورته نه ورځي، په دغه روغتونونو کې دوایانې نشته او د نورو سهولتونو هم نشتوالی دی. بلخوا چارواکي وایي چې دغه مسلې په پام کې دي او په دې لړ کې به اقدامات پورته کوي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینار مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د بر محمد ایجنسی د ساپو تحصیل وسیدونکو غوښتنه کوي چې د هغوی په سیمه کې د وسلوالو لخوا ړنګېدلي روغتونونه بیا جوړ کړی شي او روانو روغتونونو ته ډاکټران راولېږل شي او په ناقصه دوایانو دې پابندي ولګولې شي. د ساګي سیمه اوسیدونکو سیال جان وایي
دا ټول د کوم غیر قانوني سیمپل دوایان استعمالې کالته اسپیټال جوړلې او کالته کلیوال ډاکټران دي. سرکاري اسپیټال له کوم نلان دي پاوي کې ارمي والي دي. سرکاري اسپیټال په ممند جنته کې شته نه یو دانا کو جوړ وغوړا شي دي او دا یو انجوز والا جوړ کړی دی. زم راځي نه غان امراځي مطلب دا دی ساتین امراځي هغه کې دوا نه چې مې ور راځي نه چې راځي خرڅي.
د دغه سیمه یو بلتن اوسیدونکو فردوس خان وای چې هغه ته د صحت د بنیادی سہولتونو د نشوالي لوج ډیر ستونزې ور پیخري. څو واره د حکومتي چارواکو نه دغه سہولتونو غوښتنه کړي هم دي، خو لای هم مشکل نه دی هوار شوه.
کوم اسپیټال نه دی هوران دی د یو بيچو د بدلګړو کې هغه کې وو کوم د ضرورت سامان نو دغه سامان نه دی. دغه فیدا هغه د کارو چې تکړه د ټول چې مشک پاس دي او خپل کلینیکونه ګلاو کړی دی. یو قسم لا د انسانيت د خدمت نه غیر بزنس صرف کړی دی.
فضل ودود صافي وای چې په سیمه کې کوم ځانګړي دواخانه هم دي نو دوايانې ناقصه دي، باید حکومت ته دغه ناقصه دواینو خرڅونکو په ضد ګامونه واخلي.
چې اعلی چارواکو ته هم نه دی غوښتي تمام څو واري اپیلونه کړي چې دوی د دې اسپیټالونو د جوړول خبر دي خدي باندې وکی او د دې ځای خلکو چې کوم سکندې دي مشکلات دي د حل کړي. تر اوسه پورې چې کوم دي د حکومت لخوا موږ هیڅ جواب نری را کړی شوی د دې اسپیټالونو په اړه چې آیا دا به کله سازیږي او کله به په دې باندې کار شروع کیږي.
بیا مې د محمد جنسی د غلنې هډ کوارټر هسپتال د میډیکل سپرنټندنټ ډاکټر ریاض خان ته د غولس ستونزې وړاندې کړې.
بالکل د دې خبره ټیک ټاک دی چې ځینې لکه د لټړو هسپتال شو، محمد ګټ هسپتال شو، زمګ دې ته ویزو سایټ تلل شي نو دا فرصا کې شو کنه چې نو دې کې چې کوم هسپتالونو رانچی وغه موږ په اړه بالکل نیو ټو کړی دي.
نو آیا د محمد جنسی د صحت محکمه د ناقصه دوا نو خرڅون کو پزت ګام اخلي او یانه ډاکټر ریاض وای
چې کوم زمونږ کوم هیلث ریګولیټری اتارټی ته کوم ستا موږ ویو کړی دی هغه په فاټا کې اپلیکیبل نه ده ځکه موږ سره په فاټا کې ډرګ انسپکټر نشته موږ سره دغه خلک په سیکریټریټ لیول دی برتی کی او نو بیا به موږ د خلکو چیکینګ هم کولی شو
د سپو د تحصیل زیاتره اوسیدونکو د محمود ایجنسی روختونونو په ځای د نوګۍ باجوړ روختونونو ته ورځي خو وای چې حکومت ته باید د دوی په سیمه کې روختونونه آباد کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجې شوې د لنډ خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناورو
د هندو پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیل دوه سخه یو ورځ مخکې منسوخ شوې ټاکل شوې و چې دا خبرې اترې نن او سبا په نیوی ډیلی کې وشي پر راپورونه وایي د خبرو اترو د ایجنډې په سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلی د سپیکر آیاز صادق منتخب کېدل کلدم ګرځولې او په دې حرکت کې د دوباره ټاکلو حکم ورکړ بلخوا آیاز صادق وایي چې د الیکشن ټریبیونل د فیصلې پر ضد سپریم کورټ کې اپیل کوي نن سهار د باجوړ ایجنسۍ پر ایګي سیما لوی مامندو کې د سړک د غاړې په میچاوزنه کې د سیمې اوسیدونکو محمد متر مشورې ده د تحریک طالبان ویان محمد خراسانی د دې پیښې پر پرسر منلې افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 نه په سخت ټکو غونډه لیبل خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استاري دفتر یا یونیما او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په بیان کې د کابل د برید په سخت ټکو کې غندنه کړې ده د افغان اریانه هوایي شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو پروګرام کې کوم هم بدلون راغلی خو لا هم د حجیانو د استولو لپاره کافي وخت لري د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو فرمان جاری کړی چې له مخې شپږ تنه سیاسي بندیان بخل شوې دي په بخل شو کې د ولسمشر د سوکیا پخوانی امیدوار نیکلای ستاکوویچ هم شامل دی د شام سرخار د مشت نګری په دومره خارګوټی راکټی برید کې تر 200 زیات کسان وژل شوې دي ویل کېږي چې دا خارګوټی د شامی رژیم د مخالف وسلوالو په لاس کې ده د ژغورنې کارکونکو وایي تر 13 نیمې شپې پورې لسکونه مریدې نو ودانې نه مړې راایستلې او په لسکونه نوټه بیان دي چې په دې ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه ده
لن خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر نوري د اوسم رازو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان او هند ترمنځ د سلامتی مشیرانو په مذاکراتو لیکلي دغه لړکی مشرک ورسپانو وایي چې هندستان د مذاکراتو نه تختی او د دې لپاره د اول نشرتونه ایخي دي چې پاکستان به د کشمیري لارښودانو سره ملاقات نه کوي او کدا سیوی نو بیا د مذاکراتو سره ضرورت نشته خو د پاکستان لخوا ورته واضحه جواب ورکړی شوی دی چې هر کله د کشمیر په حق لا خبري کیږي نو کشمیري مشران به ارومرو په اعتماد کې غستی شي اداري وایي چې هندستان وخت په وخت پاکستان ته باندې جوړوي لکه وړاندې ورځو کې د دولت مشترکه پارلیمانی کانفرنس دوران هم هندستان غوښتل چې د هند واک لاندې کشمیر پارلیمان سپیکر دې هم راوغواړي خو پاکستان داسې ونکړه او د کانفرنس کوربتوب یې پریښودو د راز بلوچستان کې درا د لاسوهنې ثبوتونه ملو شوې دي کوم سره چې په نړیوال کچ د هندستان لویه بدنامي شوې ده اداري اخره کې لیکي چې پاکستان او هند له د مسلو د حل او کلکېچ کومولو لارې لټول پکار دي خو هندستان کوم رویه خپل کړی دا د سربا مسلې نور هم سیوا کیږي لکه د مذاکراتو نوړاندې د کشمیري مشروالې গ্রেফতারি او حقوقي يرول نونړيوالې رورولې او ملګري ملتونو لا د هندستان د رویه جاج غستل پکار دي او د لړکی دوی لا پاکستان سره ودرېدل پکار دي د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې 13 کال 14 دسمبر باندې په آرمي پبلک سکول پیښور د وسلوالو بری درستو په سلی رښتم دسمبر 2014 کال وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټولګوندی زغونډه وشو پکې ملک د ترهګرو نه پاکولو اعظم شو او د دې لپاره د نېشنل اکشن پلان تر لاندې یو کمی تګلارا وټاکله د دې سره سره شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم اپریشن هم روانو چې رستو خیبر ایجنسی کې هم د خیبر په نوم اپریشن شروع شو اداري وایي چې تر دې دمه د نېشنل اکشن پلان ضرب اعظم اپریشن او کراچي کې د بتخورو ټارګټ کیلرز او پزمکو د قبضه کونکو په ضد روانو عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته راغلي دا شن بلوچستان حکومت لخوا کړی شوی اقدامات او په وجا ځینې وسلوالو وسله غورځولې او حکومت ته سلامي شو چې ورسره به بلوچستان کې هم حالات تر ډیره حده ښه شي. اداري اخره کې وایي چې وړاندې ورځو کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې دوران سیاسي او عسکري مشروالې د دې خبرې سره اتفاق وکړ چې نېشنل اکشن پلان به نور هم تیزولې او چمتو کول شي چې دا شان د دې اثرات زر او په ښه شان راښکار شي او د دې اقداماتو سره به ملک کې امن راشي کم چې د ترقی او خوشحالۍ لپاره ډېر ضروري دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو لیکنې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې زموږ د همکار ملیحه امیرزاده ناورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې کله هم گاونډي هیوادونه پاکستان او هند ملاقات پلان لري نو په اخري وخت کې له نازکو حالاتو سره مخامخ شي لکه څنګه چې روانه ونې وشول. ورځپاڼه لیکي تیر کال په جولای کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکټریانو د کچې مذاکرات منسوخ کړل کله چې کشمیري بیلتون پالو مشرانو په هند کې د پاکستانی سفیر سره ولیدل. دا ملاقات تیر کال د هند مخالفت باوجود وشو. ورځپاڼه لیکي دغه ملاقات په منسوخولو سره نریندر مودي د پاکستان او هند ترمنځ د معاملې لپاره د نوو اصولو بنیاد کېښودلو چې داسې نه ښکاري اسلام آباد یې منلو ته تیار دی. ورځپاڼه لیکي هند پاکستان د هغو وسلوالو په ملاتړ تورنوي څوک چې په هند بریدونه کوي. هند له پاکستانه د دغو ډلو خلاف د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. پاکستان له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې خپله دا هیواد د ترهګرۍ ښکار دی. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو ورځو کې پاکستان کوشش شروع کړی دی چې د کشمیر شخړې ته توجه ډېره شي. تر ورځپاڼې په خبره پاکستان راتلونکې میاشت د کامن ویلت یا د همګټو هیوادونو د یوې کېدونکې غونډې له ترتیبولو نه په دې پشا شو چې ویل یې د یوې داسې غونډې کوربتوب نه کول غواړي په کوم کې چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر د پارلمان استازي موجود وي. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تعلقات لا نور د خرابېدلو په حال کې دي. د ایجنسی په خبره افغانستان پر پاکستان تورونه پورې کوي چې پر کورنو چارو کې لاسوهنه کوي او د 1400 کلونو راهیسې روانه جګړه د طالبانو په ملاتړ کولو سره نور اوږدوي. پاکستان دغه تورونه ردوي. اژانسلی کې د دواړو گاونډو هیوادونو ترمنځ هغه مسله ده چې تر اوسه حل نه ده او زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د خرابې زیاتوالی په داسې وخت کې خطرناک دي چې ښایي طالبان نور پراخیږي او نیټو له افغانستان خپل جنگي ځواکونه وستلی دي. د اژانس په خبره په همدې حال کې د حقایق څرګندي چې د طالبانو مشران له هغې راهیسې په کوټه، پېښور او کراچۍ کې میشتي چې په کال 2001 کې کله د امریکا په مشرۍ یرغل دوی تېښتې ته مجبور کړل. اژانسلی کې په دې وروستیو کې له ځینو واقعاتو دا واضحه شوې دي چې پاکستان پر دغه ډلې اثر لري. اژانس یو سفارتکار د خولې وایي چې که پاکستان د خپلې وعدې سره سم د ترهګرۍ او سخت دریځي خلاف ژمنتیا ونه ښایي نو کېدی شي د افغانستان ملګري هیوادونه له امریکا او نړۍ غوښتنه وکړي چې پاکستان د وسلوالو ته پناه ورکوونکي هیواد وګرځوي. اژانسلی کې کچرې داسې وشو نو دا به د پاکستان په سفارتي او مالي کچه د یوازیتوب سبب وګرځي او د چین په ګډون له نورو هیوادونو سره پر تعلقاتو به خراب اثر پرېوځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ډیپلومیټ مجله لیکي چې ایران له هم پاکستان سره د ګیس د پایپ لاین په منسوبه کار نشي پیلولې ځکه چې په دغه هیواد اوس هم نړیوال بندیزونه دي. دغه مقاله نورې مهمې برخې په دې رپورت کې. ډیپلومیټ مجله لیکي ایران د نړیوالو طاقتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه په تیره میاشت کې معاهده لاسلیک کړه خو دا لا نه ده معلومه چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین منسوبه به هم سرته ورسیږي او کنه. په دې تیرو ورځو کې پر دې یو ځل بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې پیل شوې چې د ایران به پاکستان ته د ګیس پایپ لاین په منسوبه زر تر زره کار شروع شي چې څنګه دغه هیواد نړیوال بندیزونه لري شي. خو بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران د ګیس پایپ لاین په منسوبه لا اهم بندیزونه په خپل ځای پراته دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي ایران لا اهم د نورو هیوادونو سره څه قسمه سوداګري نشي کولای او زیاتوي کله چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه په شوي معاهده عمل پیل کړي نو له هغې وروسته به په دغه هیواد بندیزونه نرمول شي. په اسلام آباد کې یو څیړونکی د نوم نه ښودلو په شرط ډیپلومیټ ته وایي د امریکا لخوا د دې بیان د راتلو وروسته داسې معلومیږي چې امریکا د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په منصوبه نه دی خوشاله. په دې تیر ورځو کې په میډیا کې داسې خبرونه وو چې روس او چین دغه منصوبې په حق کې دي، ولې امریکا یې مخالفت کوي. د امریکا ولسمشر چې کله د روان کال په جنوري کې د هند دوره کړې وه، نو یو مقصد یې دا هم و چې په دغه سیمه کې د روس او چین په مقابل کې هند یو داسې هیواد دی چې په آینده کې د امریکا لپاره په جنوبي ایشیا کې یو ښه مرستیال هیواد ثابتېدای شي. بلخوا ماسکو چې په تیر وخت کې د نوي ډیلی سره نږدې پاتې شوی دی، اوس یې له اسلام آباد سره ښې اړیکې جوړیږي او داسې معلومیږي چې په دغه سیمه کې یو بدلون روان دی. بلخوا د چین ولسمشر شي جینګ پینګ هم په اسلام آباد کې د شپږ څلوېښتو بلیونو ډالرو د سرمایه کاری اعلان وکړ چې دغه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لویا سرمایه کاری ده.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو اوس هم راځو اونیزي خبرونه د باختر استوري ته دا پروګرام چې په کلتوري او ادبي هلو زلو جوړ شوی وي ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړوي نو راځي چې وایو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربیم په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په مناسبت د جوړی شوی مشاعری ریپورت ولرو بیا بل ځوان شاعری پیروزی مجیدی سره د هغه په شاعری سو خبري ولرو او په اخیره کې به د صابر شاه صافی په غو کې یو خولي ترنن ته وګ شو ترازو د زمری اتويشتمه چې د اگست 19 نیټه سره برابر و په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د شپږنیوي میکلیزي په توګه ونمانځل شو په ننګرهار کې هم د غورس په بیلابیلو سیاسي تفریحي ورزشي او هنري نندارو د تر سره کولو په مشایري هم ونمانځل شو چې د مشایري لبرخې څخه یې سوشي به پر رپورت کې رانغاړو د ننګرهار د ترنم بلبل سراجی پغه کې دا شرنګېدلی او جذباتي سندره د جلال آباد خار شیرزی لوبغالي څخه اوریدل کیږي چرته چې د تیری پنشن به پشپد د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په مناسبت جنشمیر شاعران د زرګونو مینوالو په وړاندې ورټول شوي او د ازادۍ سندرې ویلې
دوک منان لري ته هم شنز مریان لري ډیر پتا مین زلمی ته هم په میدان لري ډیر پتا مین زلمی ته هم په میدان لري ستا بچو تړالي ملاد آزادۍ ستا بچو تړالي ملاد آزادۍ
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر اورنګ سمین د مشاعری په جریان کې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې نورو مشاعرو سره د دې مشاعری توپیر دا دی چې ټول شاعران د ملي احساس له زاویې نه شعرونه وایي
د هیواد خپلواکۍ د جشن د خیل مازري لپاره
مونږ مشاعره لرو او ګڼ شمېر شاعران د مختلفو سیمو څخه راغلي دي او په دې کې برخه اخیسته ده او هر یو په مینه باندې شعر وایي او دا مشاعره د نورو مشاعرو ترمنځ توپیر په دې کې دی چې په دې مشاعره کې ځوان شاعران ملي احساسات ښکاره کوي وطني احساسات ښکاره کوي او ځوان نسل د هیواد پالنې روحیه ترابلي یعنی داسې شکل نه دی چې مثلا د دې پیغام د پردو لپاره یو بلکې د افغانانو لپاره او د خپل هیواد لپاره
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خوخي سرګند کړ چې ځوان شاعران په ملي جذبه راټول شوي او د خپل هیواد د ازادۍ یاد په خپل شعرونو ویلو سره تازه کوي
ساتول نه مننه پدې کوم چې دا ورځ چې نن په دورا شان او شوکت او خوشاله او بے سابقه ولمانده شو دا ستاسو په مړ باندې او ستاسو په کومک باندې وا
محمود واکمن چې د دغه مشاعري د وایندوینو لړډلې څخه وو مشاعره یې د وتیلی شاعر پیر محمد کاروان په یو غزل پرانستا
زموږ د ازادۍ بویا زمیر امان الله د ټول افغان په زړه کې ناس امیر امان الله او راویخي ولسونه کړل له خوب د غلامۍ راویخي ولسونه کړل د خوب له غلامۍ او چیغه یې چکړه او چیغه یې چکړه پورته د تکبیر امان الله او خامار د استکبار چې ول نیم نړۍ تاو دا وشت پر تندی باندې په تیر امان الله او بدل په خوشحالی کړه زموږ ویر امان الله
متی ولا تراب چې ننګرهار ته نظم وایو دا اوریدونکو د درون استقبال سره مخ شو
دا امن او د صلح د ادب د زنګو پلار د علم او عرفان د رڼا خار ننګرهار خپل وینو رنگ د غاټول چپکا کولا ته هم د ازادۍ تندې وهلې چنار دا سپینې واورې نه دي دا به سپینې شودې دي دا اوښکې د دې غرونو دي ویالې دي کچنې دي امو تر کمال خانه کنړي تر اباسینه اوبه نه دي پټرول دي دا د دې ملک خزانې دي
د مشاعرې دغه بندار د شپې تر سلورم پار پورې دوام وکړ
مم پہارا بنا ٹول پلو پردی پی جنو مم پہارا بنا ٹول پلو پردی پی جنو خو خوشوالو نشتا دی لاد آزاد خوشوالو نشتا دی لاد آزاد نہیں وادہ ستاد آزاد خوشوالو نشتا دی لاد آزاد نہیں وادہ ستاد آزاد
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ځوان شاعره پیروزه مجیدی چې د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ سره تعلق لري او په یو شخصي خونځي کې د استاذۍ دنده پر مخ وړي په دې وروستیو کې یې د تزماکور افغانستاني په نوم د شاعرۍ ټولګه هم خپره کړې چې د یو شمېر لوستونکو د پام وړ ګرځېدلې ده له نوموړي سره مو د هغې په شاعرۍ خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
پیروزه جان کدار ته وای چې شاعری ته څنګه راغلی یعنی دا ستا د احساس زیږنده ده کنه مطالعه دی وکړله او دې ته وها سي دي چې شعر دی وای
شاعری په خپل چې د الهي ورکړه او اتاته چې خدای تعالی هر څوک ته نوم ورکوي او زما چې د شاعری ته مې د وطن د ناخوالو دردونو او د دغه زمنګ د وطن د ورسته پاتې کېدو لاملونه چې دی زید تړه کړم چې شعر ولیکم او شاعری مې هم ټوله ما سیده د وطن دردونه دي ناخوالې دي او خپل چې ده زه یعنی مطالعه خو شرط دی پکې ځکه چې باید د نورو استادانو لیکوالو شاعرانو کتابونه باید مطالعه شي خو د مطالعه ترڅنګ زما شاعری تر ډیره حده الهامي ده او د الله ورکړه ده
کتاب دیم کوم یو چاپ کړی دی تر اوسه پورې که چاپ کړی وي په څه نامه باندې
هو یو شعری ټولګه مې درې نویم کال کې چاپ شو چې د تزما کور افغانستاني په نوم چې په دغه شعری ټولګه کې مې بیلابیل فورمونه دي د غزلنی ولتر چاربیتو پورې ترکیب بند او ترجیب بند هم مثنوي او ډېر فورمونو کې مې شعر ویلی دی
دا د شعر کوم زیلونه چې تاو خودل مثلا مثنوی دا او غزل دی او نظم دی په دغه اړه باندې تاسو مطالعه کړی ده؟
بله کتابونه خو مطالعه کړی ده، خو شکر گزار خو په دې ما چې په داسې او ټاټوب کې زیږیدلې ما چې حالت د پخواس خچو د شعر یادونه وو او به سوچ دې په خپل غږ کې لوی شاعر ملنګ جان درول دماغه کتابونه داستانونه په می درادیو غانو دلاره چاورې ته ماغه ماشوم ته وو کوښنیوال لمه شوق سره او دماغه د کتابونو په مطالعه سره می چار بیتونه لیکلې ته او چار بیت او د نور مطالعه چې ده په مکتبی ذکر کې دوران کې لیکل.
دلته په جلال آباد کې د کور ادبی بهیر په نوم یو ټوله شته چې یوازې خويندې شاعرانه پکې راټولېږي. د دغه کور ادبی بهیر غړیتوب لري کلري غوندو ته راځي
غړیتوب خو کاته ستوایم چې لارما یا کوشش کوم خويندې چې تر ډیره حد دوی په دغه شاعرایتو کې د اقدام کړي د ویاړ مور باندې چې په دغه حالاتو کې دوی دومره جرأت کړي چې د خوځول لپاره یو بهیر جوړ کړي دي او دوی په مشاعرو کې دروسه مې زیاتره غونډو کې دوی ګډون کړي.
تاسو مخکې ویل چې تاسو د وطن لپاره شعرونه لیکي، نور داسې ټولنیز مسایل چې چا سره هم مرکی کوم وی چې یو ځینی وجه دا وي یعنی مینه و، مینه د مور سره، مینه د پلار سره، مینه د وطن سره، تاسو کې مینه ته شعرونه ویلی، تاسو د مینه مصدر کوم ځای کې دی شي؟
بالکل، مینه خو چې دا خپل د ژوند دویم نوم دی او ژوند پرته د مینه نشي کېدلی، خو زما چې په شعرونو کې زیات معلومیږي شاید مینوال اورېدونکي تم ګړی زیاتره که زما ټولګه مطالعه کړي وي زما د شاعرۍ ډېره برخه چې ده د وطن په مینه باندې را سرخي. هغه ټولنیز خلکو سره چې زه مینه لرم د هغوی لپاره مې شعر ویلی دی، د استاذ لپاره، د مور دپاره، د پلار دپاره، دغه ټولنیز موضوعات خو زیاتره رخی چې ده د وطن مینه ده.
نو که په اخیره کې داسې د خپلې تبې د یو غزل نه څو بیتونه د مشال راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړي زه به هم خوښ شم او اورېدونکي به هم خوښ شي.
ډېره زیاته مننه. غزل په دې ډول دی چې دریا ډکې سجدې کدي د ثواب په تمه داسې وګړې د ګرځېږي د عذاب په تمه. افغان بچی به خود لیلم نه محرومه وي چې خواران د ونو لاندې ناست وي د کتاب په تمه. هسې پلمې دي چې به سوله ګاونډیان راولي هغوی خو دلته د مدام د انقلاب په تمه. اوس مو خیالونه بدل شوي دي، جګړې نه کوو، نور نو ګرځې ګیمه د وینو د سیلاب په تمه. نن چې ځواني ده، نن چې وخت دی استغفار ووایه، ډېر دي چې اوس بېرته ځورېږي د شباب په تمه. فیروزي موږ په وینو سره ډاکونه ډېر ولیدل، یو سم او غر کې د لونګ او د ګلاب په تمه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د صابر شاه ساتي په غږ کې یو خپل ترنم.
ساقي بوګني کملک پام راکا، باران وریږي مال جام راکا. په خپل وطن چرته د سین په غاړه، چرته د سین په غاړه. خواږه یاران سکړې ماخام راکا، خواږه یاران سکړې ماخام راکا. باران وریږي مال جام راکا، باران وریږي مال جام راکا. ځان بل تھانا سپیلنه کومزه، ځان بل تھانا سپیلنه کومزه. صحیح اشاره خودی په بام راکا، صحیح اشاره خودی په بام راکا. باران وریږي مال جام راکا، مال جام راکا. دانی ملاری ملگر تیان کم، دانی ملاری ملگر تیان کم. د تگلو زنا تر مرام راکا، د
تک لو سنا تر مرام راکا باران وریگی مال جام راکا دہر جابر سرد زغاری مگم دہر جابر سرد زغاری مگم پختون قام راکا خو بدرگا د پختون قام راکا باران وریگی مال جام راکا.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
ذریرا
ترجمة نانسي قنقر.